بر در برنامه ساعت 9 باز هم در خدمت خواهم بود، ولی اکنون که ساعت استودیو 8 صبح را نشان می‌دهد، میکروفون را به همکارم رضوان مراد می‌سپارم که برنامه پشتوی این ساعت را تهیه نموده آماده نشر دارند. مراد صاحب بفرمایید.
درزیه تمامانه سلطان محمد سرور دوستان و دایو ساعت خبرونه د سید قادر جلالوف په تخنیکی همکاری وړاندکی او په کوري چې د افغانستان جمهوریت ریاست وای چې د پاکستان د صدر اعظم دا خبره چې د توریزم پر ضد به هماهنګ عملیات کیږي په دې ماننه چې په افغانستان او پاکستان کې به په ګډه د یو بل هیواد ځواکونه عملیات ترسره کوي. د افغانستان د لویو پیښو او مهمو تحولاتو په اړه نور رپورټونه هم لرو، خو په سر کې پام وکړئ د دې سات مهمو خبرونو ته. افغان چارواکي وایي د پاکستان د صدر اعظم دا خبرې چې وایي افغان او پاکستاني ځواکونه به په هماهنګۍ د پولې پر غاړه د سخت دریځو پر ضد عملیات کوي، دا معنی نه لري چې دواړه هیوادونه به د یو بل په خاوره کې پوځي فعالیتونه ولري. ولسمشر اشرف غنی په هلمند کې د املاکي کارونو د بندېدو امر کړی دی او د ملګرو ملتونو د امنیت شورا د دې سازمان پر عمومي منشي بان کی مون غږ وکړ چې په یمن کې د سولې د خبرو لپاره اقدام وکړي. پورا خبرونه واورئ. افغان چارواکي وایي د پاکستان د صدر اعظم نواز شریف دا خبرې چې وایي افغان او پاکستاني ځواکونه به په هماهنګۍ د پولې پر غاړه د سخت دریځو پر ضد عملیات کوي، په دې معنی نه دي چې دواړه هیوادونه به د یو بل په خاوره کې عملیات کوي او یا به مشترک پوځي فعالیتونه ولري. د افغان ولسمشر ویان اجمل عبید عابدی له ازادي راډیو سره په خبرو کې ویل،
بېله شکه د پاکستان صدر اعظم نواز شریف په دې صراحت وویل چې د افغانستان دښمن د پاکستان دښمن ګڼل کېږي او د تروستانو په ضد باید دواړه هیوادونه یو له بل سره همکاري وکړي.
افغانستان تل پر پاکستان انتقاد کړی دی چې په خپله خاوره کې د افغان حکومت وسلوالو مخالفانو ته پناه ځایونه او پټنځایونه برابر کړي دي، خو ویل کېږي چې اوسنی افغان حکومت له پاکستان سره د ښو اړیکو هڅې پیل کړي دي او له پاکستانه غواړي چې پر افغان طالبانو خپل نفوذ څخه کار واخلي او هغوی د سولې خبرو ته وهڅوي. ولسمشر اشرف غنی په هلمند کې د املاکي کارونو د بندېدو امر کړی دی. د هلمند امنی قومندان وویل ولسمشر ورته امر کړی ټول هغه املاکي کارونه باید بند شي چې اوس دوام لري او دغه راز د مځکو توزیع نمرو په اړه باید د توزیع شو نمرو په اړه باید دولتي مسؤلان ځواب وایي. د نمرو د ویش او املاکي کارونو د بندېدو د امر که څه هم چې ډېر ناوخته شوی، خو د هلمند خلک وایي چې ولسمشر باید د هغو کسانو سره حساب کتاب وکړي چې په خپل سر یې دولتي او شخصي ملکیتونه توزیع کړي دي. په پروان ولایت کې د غلا پیښې زیاتې شوې دي. د دې ولایت اوسیدونکي وایي د معتادینو شمیر زیاتېدل د غلاو د زیاتوالي یو دلیل دی، ځکه په نشي موادو روږدي کسان په غلاو کې لاس لري. د پروان ولایت ځینې اوسیدونکو د خپلو سترګو لیدلې حال ته په کتو سره دا خبره تایید کړې ده. د پروان ولایت چارواکي هم د معتادینو د شمیر زیاتېدو او په دې غلاو کې د هغوی د لاس لرلو د هغوی لاس لرل تاییدوي، خو د هغوی په وینا امنیتي ځواکونه د دې کار مخه نشي نیولی. د پروان ولایت د امنیت قومندان وایي دوی څو ځله د دې غلاو عاملان چې معتادین وو عدلي چارواکو ته معرفي کړي دي، خو هغوی نه د درملنې لپاره روغتون ته استول شوي او نه د معتادینو د ساتلو ځای ته. د پښتونخوا ولسی تحریک په مشرۍ د خیبر پښتونخوا ګڼ شمیر مدني فعالانو، لیکوالانو او د کلتوري ټولنو غړو پرون په اسلام آباد کې د کاشغر گوادر ترمنځ د جوړیدونکو اقتصادي لارې د مسیر د بدلېدو په اړه مظاهره وکړه. له مظاهره کوونکو څخه یو تن ازادي راډیو ته وویل،
دا پښتانه غواړي چې د کاشغر نه تر گوادره پورې دی دغه موټروی دغه هایوی دغه ریلوی ټریک دا د پښتونخوا په خوره کې تیر شي. یو ځل مخکې هم دغسې یو منصوبه جوړه شوې وه، بیا نو د پنجاب حکومت هغه بدله کړه. نو دا مظاهره دا خلک د هغې پنجاب د هغې فیصلې په ضد او په مخالفت کې راټول شوي دي.
مظاهره کوونکو له حکومت غوښتنه کوله چې دغه لاره دې له پښتنو سیمو نه اړوي. دوی وایي که چیرې حکومت د دې لارې مخه واړوي نو دا به د پښتنو سیمو د وروسته پاتې کېدو سبب وګرځي. د ملګرو ملتونو د امنیت شورا د دې سازمان پر عمومي منشي بان کی مون غږ وکړ چې په یمن کې د سولې د خبرو لپاره اقدام وکړي. امنیت شورا د غراز د یمن د شخړې له ټولو خواوو غوښتي چې ایران شوي 15 ورځني بشري اوربند ته ژمن پاتې وي. د ملګرو ملتونو د امنیت شورا په اعلامیه کې راغلي چې د یمن د سولې په خبرو کې باید ټول اړخونه برخه واخلي او مشري هم باید په خپله یمنیان وکړي. که څه هم چې تر اوسه د دې خبرو لپاره کومه نیټه نه ده اعلان شوې، خو د روانې می میاشت په 18 د یمن په اړه د سعودي په مرکز ریاض کې یو کانفرنس جوړیږي. د ایران د اټومي پروګرام په اړه مذاکره کوونکي هیله مند دي چې په دې اړه به د نړۍ له سترو قدرتونو سره د جون د 1.5 مخکې چې مهلت ورته ټاکل شوی دی موافقه وشي. د دې موافقې پر بنسټ به د ایران اټومي پروګرام محدود شي او د هغې په بدل کې به د نړۍ قوتونه پر تهران لګول شوي بندیزونه لرې کړي. د ایران د بهرنیو چارو د وزارت مرسیال عباس ارغچی پرون په مذاکراتو کې د نوي پړاو پر مهال چې په وینا کې پیل شول، د اروپا اتحادیې له استازي هیلګا شمیت سره په دې اړه خبرې وکړې. د امریکا استازي د دې هیواد بهرنیو چارو وزارت مرسیال وینډي شرمن ده چې نن په مذاکراتو کې برخه اخلي او د نورو هیوادونو روسیې، برتانیې، فرانسې، چین او جرمني استازي د مې د میاشتې په 15 په دې خبرو کې ګډون کوي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کری وایي روسیې ته د خپل لومړي سفر پر مهال د دې هیواد له ولسمشر او د بهرنیو چارو له وزیر سره د اوکراین، سوریه او ایران په اړه په صراحت خبرې وکړې. کری دا خبرې د ټولنیزې رسنۍ ټویټر له لارې د روسیې له ولسمشر ولادیمیر پوتین او بهرنیو چارو له وزیر سرګی لاوروف سره پرون تر لیدو وروسته کړې دي. د روسیې د ولسمشر سلاکار یوری اوشاکوف ویلي دا خبرې ډېرې آزادې او دوستانه وي، خو زیاته کړه چې د خبرو کوم لوی پرمختګ نه دی رامنځته کړی. د روسیې د بهرنیو چارو وزارت د لاوروف له خولې ویلي چې کری ته یې ویلي مسکو له امریکا سره د برابرۍ د شراکت پر بنسټ رغنده همکاري ته تیاره نه ده او روسیه به د فشار له کبله له خپلو ملي ګټو څخه لاس وانخلي. د شمالي کوریا مشر خپل دفاع وزیر له دې عمله چې په یو پوځي غونډه کې خوب وړی و د خیانت په جرم اعدام کړ. رسنیو د شمالي کوریا د استخباراتو په حواله ویلي چې د دفاع وزیر په ډزو وژل شوی دی. د شمالي کوریا یان هوب خبري آژانس وایي د دفاع وزیر یون یونګ چې شاوخوا یو کال وړاندې مقرر شوی و په یو پوځي غونډه کې په ویده کېدو سره د دې هیواد مشر کیم یونګ اون ته به احترامي وکړه او څو ځله د هغه د خبرې په مقابل کې هم خبره وکړه. رپورټونه وایي چې د شمالي کوریا لسګونو مقاماتو د دې هیواد د دفاع د وزیر اعدامول له نږدې ولیدل. تاسو زمون غږ له ازادي راډیو اورئ. د جمهوری ریاست مقاماتو د پاکستان د صدر اعظم نواز شریف دا خبره چې افغان او پاکستانی ځواکونه به د تروریزم پر ضد ګډه او هماهنګ مبارزه کوي په دې معنی نه ده چې د دواړو هیوادونو پوځونه به د یو بل په خاوره کې پوځي فعالیت ولري.
هماهنګ عملیات په دې معنی پاکستانی پوځونه د کرښې نه هاغاړې ته د افغانستان حدود د کرښې نه دغاړې ته عملیات ترسره کوي.
د ملي امنیت ریاست هغه ادعا ردوي چې ګنې د مشرانو جرګې رئیس او یا د هغې کورنۍ د وسلوالو ملاتړ کوي. د نړۍ مطبوعات ته کتنه کوو او دا هم وایي چې په کندهار کې پرون د پولیسو د روزنیز مرکز څخه 200 پولیس په مسلکي ډول فارغ شول. د افغانستان برېښنا شرکت خپلو پوروړو اشخاصو او ادارو ته خبرداری ورکړ چې که تر لسو ورځو پورې د برېښنا د لګښت پیسې ورنه کړي قانوني چلند به ورسره وکړي. د پښتونخوا ولس تحریک تر سیور لاندې پرون ګڼ شمېر کسانو په اسلام آباد کې د گوادر کاشغر د لارې د مسیر د بدلېدو پر ضد مظاهره وکړه.
زما دا خیال دی که سو پوری پنجاب پښتنو لا سندیانو لا یا نور چې کوم قانون دی اغه له دغه حق نه ورکي نو دا لګیا دی اغه بیلې د ځان نه او قسم لا پاکستان د ماته دو کوشش دی.
په افغانستان کې څومره کسان په نشه یي موادو روږ دي په دې اړه وروستۍ سرویګانې شوې دي. تفصیلي په همدې خپرونه کې اورئ او د خپرونې په دوهمه برخه کې ازادي او اوریدونکو 19 پروګرام هم اورئ. دوستانو د ازادي راډیو خبرونه په ټول افغانستان او ټول سیمه کې په منځنۍ څپه 1200 نوي د سهار لونه د ماخام تر 2 بجو پورې اوریدل شي. په انټرنیټ کې هم موږ پیدا کول شي. په انټرنیټ کې زموږ پته ده azadiradio.com. افغان چارواکي وایي د پولي پر غاړه د پاکستان او افغان ځواکونو د هماهنګي عملیات په د هماهنګ عملیاتو خبره په دې معنی نه ده چې افغان ځواکونه به د پاکستان او پاکستانی ځواکونه به د افغانستان په خاوره کې پوځي عملیات ترسره کوي. افغانستان ته د خپل سفر پر مهال د پاکستان صدر اعظم نواز شریف پرون ویل چې افغانستان سره پر پوله به له افغان ځواکونو سره په همکارۍ او هماهنګۍ د ترستانو پر ضد عملیات کیږي. د خپل سفر پر مهال نواز شریف له افغانستان سره د ترستانو پر ضد د مبارزې ژمنه وکړه او د وسلوالو طالبانو وروستۍ حملې هم وغندلې. په دې اړه جزئیات د ملالۍ بشیر په ریپورت کې اورو.
د افغانستان د جمهوری ریاست ویاند اجمل عبید عابدی ازادي رادیو ته وویل چې د پاکستان د صدر اعظم هغه خبرې چې د تروریزم پر ضد یې د هماهنګۍ او همکارۍ د عملیاتو په اړه کړې وې، په دې معنی نه دي چې د دواړو هیوادونو ځواکونه به په ګډه عملیات کوي او یا د یو بل په خاوره کې به د سخت دریځو پر ضد عملیات کوي. شاغلی عابدی وویل
نه، دغه عملیاتونه شامل نه دي او په عین وخت کې ګډ عملیات هدف نه دي. هم هدف فقط د عملیاتو په اجرا کې همغږي ده.
د پاکستان صدر اعظم نواز شریف پرون کابل ته د خپل سفر پر مهال د افغانستان له ولسمشر محمد اشرف غنی سره په ګډه خبري غونډه کې له افغان ځواکونو سره په همکارۍ د خپل هیواد او افغانستان ترمنځ پر پوله د تروریستانو پر ضد د مبارزې ژمنه وکړه. د افغانستان د ولسمشر ویاند اجمل عبید عابدی ازادي رادیو ته وویل چې د پاکستان صدر اعظم نواز شریف په ډیر صراحت سره وویل چې د افغانستان دشمن د پاکستان دشمن ګڼل کیږي او د تروریستانو پر ضد دواړه هیوادونه باید له یو بل سره همکاري وکړي. غلی عابدی زیاته کړه
د دغه همکاري چوکاټ دا دی چې هماهنګ عملیات چې کله ضرورت او د ضرورت په اساس هماهنګ عملیات ترسره شي. هماهنګ عملیات په دې معنا پاکستاني پوځونه د کرښې نه اغاړې ته او د افغانستان اردو د افغانستان د کرښې نه دغه اغاړې ته عملیات ترسره کوي په هماهنګ ډول تر څو دښمن وځپل شي.
د افغانستان پخوانی ولسمشر حامد کرزی له ډیره وخته پر پاکستان انتقاد کاوه چې پر خپل خاوره طالبانو ته پټنځایونه ورکوي او هغوی له دې هیواد په افغانستان کې پر بهرنیو ځواکونو او افغان سرتیرو حمله کوي. څېړونکي بیا وایي چې د افغانستان اوسنی ولسمشر محمد اشرف غنی له پاکستان سره د اړیکو شکولو لپاره ګامونه پورته کړي دي چې پاکستان دې ته آماده کړي چې پر طالبانو خپل نفوذ وکاروي تر څو هغوی د سولې په مذاکراتو کې برخه واخلي. اوس دغه دواړه ګاونډي هیوادونه وایي چې غواړي له یو بل سره پوځي همکاري وکړي تر څو په پاکستان او افغانستان کې وسلوال طالبان له منځه یوسي.
په ریپورت کې مو ولیدل چې افغان چارواکي وایي د پاکستان د صدر اعظم دا خبره چې افغان او پاکستاني ځواکونه به تروریزم پر ضد هماهنګ عملیات کوي په دې معنی نه ده چې ګواکې افغان ځواکونه به په پاکستان او پاکستاني عسکر به د افغانستان پر خاوره پوځي فعالیتونه ترسره کوي. د ملي امنیت ریاست هغه اداوې ردوي چې ګنې د مشرانو جرګې د رئیس او یا د هغې کورنۍ د وسلوالو مخالفانو ملاتړ کوي. د ننګرهار د ملي امنیت رئیس او سیمه ییزو چارواکو د سه شنبې په ورځ د مشرانو جرګې په عمومي غونډه کې ویل چې داسې شواهد نشته څو د دې جرګې پر رئیس فضل هادي مسلمیار د ولسی جرګې د مرستیال او یو غړي لګېدلي تورونه ثابت کړي. په همدې حال کې د مشرانو جرګې مرستیال ویل چې د ملي شورا غړي باید د شخصي علایقو له مخې پر یو بل تورونه ونه لګوي او باید ملي ګټې پپام کې ونیسی. قسیم سولمل په ریپورت لري.
د مشرانو جرګې پر مشر او د پر کورنۍ د ولسی جرګې د ځینو غړو لخوا د وسلوالو مخالفینو د ملاتړ تورونه د هټه ورسېدل چې دغه جرګې په دې اړه د سپیناوي لپاره امنیتي چارواکي خپل غونډې ته ورغوښتل. د ننګرهار د ملي امنیت رئیس او نور سیمه ییز چارواکي چې د سه شنبې په ورځ د دغه جرګې عمومي غونډې ته ورغلي وه وویل کوم کسان چې په روسیې کې په دغه ولایت کې د یو لړ تروریستي حملو په تړاو نیول سوي د مشرانو جرګې د رئیس او د هغه له کورنۍ سره ارتباط نه لري. همدې غونډې ته د وینا پر مهال د ننګرهار د ملي امنیت رئیس جنرال داد محمد خان وویل ملي امنیت په روسیې کې په دغه ولایت کې ځینې کسان ونیول چې په یو لړ تروریستي حملو کې ښکېل وه، خو په وینا یې دا کسان د مشرانو جرګې د رئیس له کورنۍ سره ارتباط نه لري.
زه فکر کوم چې وو چې دا خبرې میډیا وته وته دا دوی قضیې سره ماکس کړلې دراله کې چې دا کامل جدا وي او دغه افراد او اشخاص چې ونیول سول یوې د خوګیانو او د کور خلک و، بیخي د مسلمیار صاحب د ولسوالۍ خلک نه و، د کور او له کورنۍ سره هیڅ نه و تړاو نه درلوده.
د ولسی جرګې لومړی مرستیال ظاهر قدیر په خپلو تازه څرګندونو کې د مشران جرګې د رئیس فضل هادي مسلمیار ورور تورن کړی چې د وسلوالو مخالفینو ملاتړ کوي او له دې مسلې څخه د ننګرهار ولایت د امنیت ریاست او دغه ولایت 02 قطعه خبر دي. همدارنګه د ولسی جرګې غړي لالی حمیدزی له دې مخکې ویلي چې د مشران جرګې د رئیس ورور په ننګرهار کې د څو تروریستي پیښو عاملین له ځان سره ساتلی و. خو د مشران جرګې رئیس فضل هادي مسلمیار پر ځان او پر خپل کورنۍ لګېدلو تورونه ردوي او وایي چې که دا خبره ثابته نسی نو باید هغه کسان محاکمه سي چې پر دی تورونه پورې کړي دي. دا موضوعات په داسې حال کې مطرح کېږي چې په جلال آباد ښار کې په وروستۍ کې د یوې تروریستي حملې په نتیجه کې نږدې 150 کسانو ته مرګ ژوبله واوښته. په همدې حال کې د مشران جرګې لومړي مرستیال محمد عالم زیدیار چې په دغه ورځ یې د جرګې مشري کوله وویل چې د ملي شورا غړي باید ولسي جرګه او مشرانو جرګه له یو بل سره په تقابل کې رانولي. دی وایي نه باید په مجلسونو کې شخصي او سلیقوي علایق مطرح سي او هر څوک ورڅخه په خپله ګټه کار واخلي. زموږ بحث دا دی چې هیڅکله یو مجلس د بل په وړاندې مه دروئ. نه باید موږ دا کار وکړو او نه هم ولسي جرګه. ښاغلی زیدیار وویل که چېرې کوم څوک د ملي ګټو له مخې پر بل چا تور لګوي نو باید عدلي او قضایي ارګانونو ته په دې اړه شواهد وړاندې کړي. یو شمېر افغان څېړونکي وایي چې د داسې موضوعاتو د روښانه کولو لپاره حکومت ته پکار ده چې کشفي او استخباراتي ارګانونه پیاوړي کړي او هغه کسان چې د تروریستانو ملاتړ کوي ژر تر ژره افشا او وینیسي.
ازادي راډیو د بې طرفه موثقو او پر وخت خبرونو او هم پر کورنیو او سیمیزو مسئلو د بحث یوازینی مرجع ده. په کندهار ولایت کې پرون د پولیسو له روزنیز مرکز څخه 200 سرتیری فارغ سول. چارواکي هیله مندي چې دغه پولیس وکولی شي چې په ښه توګه په ټولنه کې ستونزې کمې او قانون عملي کړي. له سیمې په محمد صادق رښتینی رپورټ لري.
دغه 200 تنه پولیسو ته د دوه او څلور میاشتو په اوږدو کې مسلکي زده کړې ورکول سوي وې او نن دندو ته واستول سول. د پولیسو د روزنیز مرکز مشر مل پاسوال نصر الله ظریفی د پولیسو د فراغت په مراسمو کې وویل چې دغه کسانو ته د افغاني مجربو استادانو لخوا زده کړې ورکول سوي او د پولیسو له دې شمېر څخه 113 تنه د روزګان ملي پولیس او پاته شاوخوا تاویه تنه د امنظم د پولیسو د شپږ ملي واړ باندې. شاغلی ظریفی وویل چې د پولیسو د روزنی په دغه پروګرام کې د تربیه ترڅنګ ډیر تمرکز پر سیواز د کړیو.
د مواد مخدره ساتو فیصله ده هغه شاته ګرځولې دي د دې لپاره چې موږ وکولای شو دغه پروسه مخته بوزو. مرده ته تعلیمات پی ټی یا ورزشی مخته وړي دي. پس له څلور بجو ته ار بچي دي په خپل رشته کې خپل ورزش کوي سپورت کوي.
په اینی باغ کې هغه پولیس چې په دې مرکز کې زده کړې ترلاسه کړي وایي چې د استادانو لخوا نه یوازې د پولیسو اړوند زده کړې ورکول سوي بلکې د سواد په برخه کې هم روزل سوي. د دوی په وینا چې له فراغت وروسته به د خپلو خلکو او د خاورې د خدمت لپاره کار وکړي او هڅه به وکړي چې قانون په ښه توګه تطبیق کړي. په کندهار کې دغه 200 تنه پولیس په داسې وخت کې روزنه ترلاسه کوي چې له دې مرکز څخه د 1300 کال را په دې خوا له شپېتو څخه تر 10000 تنو پورې پولیسو روزنه ترلاسه کړې.
تازه دقیق او بې طرفه معلومات ستاسو ته ژوند لوری بدلولای شي. راپور مونږ درکوو، قضاوت په خپل وکړئ.
دا سیمې او نړۍ مطبوعاتو افغانستان ته د پاکستان د صدر اعظم ورسره مل پلاوی او د غراز د افغانستان د وروستیو تحولاتو په اړه مطالب او مقالې خپرې کړې دي. احمد شیبر مطبوعاتو ته کتنه لري.
پاکستاني ورځپاڼو کابل ته د نواز شریف سفر مهم بللی دی. ډیلی پاکستان ورځپاڼه کابل ته د نواز شریف مشهید جکپوړي پاکستاني پلاوی د سفر په اړه لیکي چې دواړو لوریو موافقه وکړه چې د یو بل په خاوره کې به مداخله نه کوي. دغه ورځپاڼه لیکي چې پاکستاني پلاوی افغان لوري ته وویل چې د افغانستان د حکومت په مشرۍ د سولې د خبرو ملاتړ کوي. د کابل په سفر کې له نواز شریف سره د نورو چارواکو ترڅنګ د پاکستان د اقتصاد وزیر اسحاق ډار هم ملګری و. خو ډیلی پاکستان ورځپاڼه لیکي چې د پوځ مشر جنرال راحیل شریف له افغان چارواکو سره په کابل کې ژمنه وکړه چې په یوه اونۍ کې به د تورخم جلال آباد د لوی لارې پروژه بیرته پاکستان پیل کړي. دا پروژه له اوږدې مودې راهیسې ځنډول شوې وه. بلې پاکستاني ورځپاڼې د نیوز بیا د پاکستان د صدر اعظم خبرې راخیستې دي چې په کابل کې د سیشن بی پورز وویل چې د افغانستان دشمنان کله هم د پاکستان ملګري کېدای نه شي. نواز شریف همداراسي له څرګنده کړه چې کابل او اسلام آباد به په ګډه د ترورستانو جرړې وباسي. د پاکستان صدر اعظم وویل چې نه افغانستان او نه هم پاکستان دې ته لیواله دی چې ترورستان د یو بل پر ضد استعمال کړي. دا کابل ته د ملي وحدت د حکومت تر جوړېدو وروسته د نواز شریف لومړی سفر دی او تر دې مخکې د 2014 کال په نومبر کې نواز شریف کابل ته تللی وو. د نیوز ورځپاڼه لیکي چې دا سفر ډیر مهم سفر وو ځکه چې هم د پاکستان د پوځ مشر جنرال راحیل شریف هم د آی اس آی مشر جنرال رضوان اختر له صدر اعظم سره ملګری وو. ورځپاڼه له نواز شریف سره د کابل په سفر کې د نورو چارواکو نومونه هم یادوي. بل پاکستانی انګریزي ژبه ورځپاڼه د نیشن بیا کابل ته د نواز شریف د یو ورځني سفر په اړه لیکي چې دا سفر په داسې وخت کې وشو چې تر بل هر وخت د دواړو هیوادو اړیکې تاوده دي او پر یو بل اعتماد پیاوړی دی. د ورځپاڼې په نظر اسلام آباد او کابل پر دې کار کوي چې څرنګه په ټوله سیمه کې سبا ټینګ شي. کابل ته د پاکستان د صدر اعظم پر سفر یوې هندۍ ورځپاڼې هم لیکنه خپره کړې ده. هندۍ ورځپاڼې بزنس سټانډرډ په خپل مقالې کې د افغانستان او پاکستان اندېښنو ته اشاره کړې ده او لیکي چې افغانستان له پاکستان څخه د سولې په خبرو کې د مرستې هیله کوي او پاکستان بیا له کابل غواړي چې د تحریک طالبان پاکستان د مشر ملا فضل الله پر ضد لاس په کار شي. بزنس سټانډرډ وړاندې د پاکستاني چارواکو دا خبره راخلي چې ادعا کوي چې هند د افغانستان له لارې د پاکستان په بلوچستان کې مداخله کوي. بزنس سټانډرډ لیکي چې کابل ته د نواز شریف له سفر سره به د دواړو کابل او اسلام آباد اړیکې چې تر پخوا تاوده دي نور هم ښه شي.
تاسو زموږ غږله ازادي راډیو او د افغانستان برېښنا شرکت خپل پوروړو اشخاصو او ادارو ته خبرداري ورکړ چې کتر لس ورځو پورې د برېښنا د لګښت پیسې ورنکړي قانوني چلند به ورسره وکړي. د دې شرکت د سوداګریزي برخې رئیس میرویس عالمی د سه شنبې په ورځ په کابل کې خبریالانو ته وویل دولتي ادارې او افراد او اشخاص د برېښنا له شرکته څه کم 2 میلیارد افغانۍ پوروړي دي. په عین وخت کې لوی څارنوالي وایي د برېښنا د لګښت د پوروړو لیستونو ورته رسېدلي او هڅې تیزې کړې دي چې دا پورونه ترلاسه شي. تفصیل له خان محمد سین څخه اورو.
که څه هم د افغانستان برېښنا شرکت رسنیو ته په استول شوي خبري پاڼه کې لیکلي و چې د برېښنا د لګښت د پوروړو نمونه به افشا کړي، خو د دې پر ځای پوروړو دولتي ادارو او افرادو ته 10 ورځې مهلت ورکړ. د دې ادارې مسؤلینو یوازې د پوروړو ادارو او وزارتونو نمونه واخیستل او خبرداری ورکړ چې که تر ټاکل شوي مهلته پیسې ورنکړي قانوني چلند به ورسره وشي. د افغانستان د برېښنا شرکت د تجارتي څانګې رئیس میرویس عالمی د سه شنبې په ورځ په کابل کې خبریالانو ته وویل چې له تیر لمریز کال راهیسې تر اوسه دولتي ادارې 780 میلیونه او افراد او اشخاص شاوخوا 1 میلیارد افغانۍ د برېښنا د لګښت د نه ورکولو له امله پوروړي دي.
ما به تمام اینمی تعداد افراد 10 روز وقت میدیم.
موږ دغه ټولو افرادو ته 10 ورځې وخت ورکوو چې که په دې ورځو کې د برېښنا د لګښت پورونه ورنه کړل شارته بل کمرو سره وروزو، کوڅه په کوڅه به ګرځو او معلومو به یې چې دا څوک دي، د برېښنا مزي به یې قطع کېږي.
د وبل په دې موده کې پوروړو دولتي ادارو او افرادو ته بیا بیا مکتوبونه استولي او ټینګار پرې کړی چې دا پورونه ادا کړي، خو پر وړاندې له بې پروایۍ او زور څخه کار اخیستل شوی او له برېښنا شرکت یې له مالي ستونزو سره مخ کړی دی. د برېښنا شرکت د سوداګرۍ د څانګې رئیس وویل چې په پوروړو دولتي ادارو کې د عامې روغتیا، د پوهنې، لوړو زده کړو، کورنیو چارو، مخابراتو، اطلاعاتو او فرهنګ، قانونو او پټرولیم، د کار او ټولنیزو چارو، د کډوالو د چارو او د سرحدونو او قومونو او قبایلو وزارتونه او سکم 10 نورې مهمې دولتي ادارې شامل دي. سربیره پر دې یاد شرکت په دې ورځ د برېښنا د لګښت د پوروړو افرادو او اشخاصو د نمونو له افشا کولو ډډه وکړه. دا په داسې حال کې ده چې ځینو رسنیو د یو شمېر لوړپوړو دولتي چارواکو نمونه افشا کړي چې د افغانستان د برېښنا له شرکته په میلیونونو افغانۍ پوروړي دي. د افغانستان لوی څارنوالۍ وایي چې د برېښنا د لګښت د پوروړو لیستونه وررسېدلي او ډېر ژر به یې پر وړاندې د قانوني اجراتو راپور خپور شي. د دې څارنوالۍ وایاند بصیر عزیزی وویل
دا قانون آشکار است، خساره به دولت، تمرد از قانون یک جرم است، پس څارنوالۍ حاضر است.
په قانون کې روښانه دي چې دولت ته زیان رسول له قانون څخه سرغړونه او جرم دی. لستونه را رسیدلی، لوی څارنوالۍ څېړنه پیل کړې ده. په دې څېړنه کې هم د برېښنا د پورونو ترلاسه کول، جریمه کول او له سرغړونکو څخه د تحقیقاتو کول هم شاملېږي.
د افغانستان برېښنا دا مهال تر ډېره د ګاونډیو هیوادونو په وارداتي برېښنا متکی ده او څېړونکي انتقاد کوي چې حکومت د نړیوالې ټولنې له مرستو سره سره په دې برخه کې بنیادي کارونه ونه کړل. دوی د برښنا شرکت ته د پیسو نه ورکول یو جدي ستونزه بولي او وایي چې که چارواکي او دولتي ادارې له شرکته همداسې پوروړې پاتې شي د برښنا صادرونکي هیوادونه به پر افغانستان د برښنا صادرول کم کړي.
د خان محمد سین په رپورټ کې مو واورېدل چې د افغانستان برښنا شرکت خپلو پوروړو اشخاصو او ادارو ته خبرداری ورکړی دی چې که تر لسو ورځو پورې د برښنا د لګښت پیسې ورنه کړي نو قانوني چلند به ورسره وشي. په عین وخت کې لوی څارنوالي وایي چې د برښنا د لګښت د پوروړو لستونو ورته رسېدلي او هڅې تیزې کړي چې دا پورونه ترې ترلاسه کړي.
ژوند
آزادی
خزینه پر سر اجازه نور کې چې دوی بش تذکره واخلي
دلانه فیصله و منګوله وق در شریف
پوهنه
زموږ موږ په مکتب کې د باران لپاره باندې نشته موږ په ځمکه کې نو موږ د خپل مشرانو سره هیله لرو چې موږ سره
تاسو اساسي حقونه آزادی رادیو 1290 منځنۍ چپه او اف ام سل اشاریه 15 چپه. د ازادي رادیو خبرونه په انټرنیټ کې هم د سهار لونه د ماخام تر او بچو پورې په مستقیم ډول اوریدلی شي. په انټرنیټ کې زمونږ پته ده ازادي رادیو ډاٹ کام. د پښتونخوا ولسی تحریک تر سیوري لاندې د خیبر پښتونخوا ګڼ شمیر مدني فعالانو، لیکوالانو او د کلتوري ټولنو غړیو د سه شنبې په ورځ په اسلام آباد کې د کاشغر گوادر ترمنځ د جوړیدونکو اقتصادي لارې د بدلون پر ضد احتجاجي مظاهره وکړه او له حکومت وغوښتل چې دغه لارې د پښتنو سیمو نه اړوي. دوی وایي کچېرې حکومت په خاص توګه د پنجاب حکومت د دې لارې مخ واړوي نو دا به د پښتنو سیمو د وروسته پاتې کېدو سبب شي. د دې مظاهرې په اړه زموږ همکار سبیح الله شفق رپورټ برابر کړی.
دغه مظاهره چې د پښتونخوا ولسی تحریک لخوا جوړه شوې وه د خیبر پښتونخوا د ځینو ملتپالو ګوندونو غړو، مدني فعالانو، لیکوالو او د کلتوري ټولنو سلګونو غړو پکې ګډون کړی و او د پاکستان له مرکزي حکومت یې وغوښتل چې دغه لار د پر زړه نقشه جوړه کړي. مظاهره کوونکو چې د کاشغر گوادر د اقتصادي لارې د بدلولو پر ضد شعارونه ورکول ادعا وکړه چې مرکزي حکومت د دغه اقتصادي لوی لارې په بدلولو له خیبر پښتونخوا قبایلي او نورو پښتني سیمو سره زیاتې کوي. د خیبر پښتونخوا د یوې مدني ټولنې غړی شفیق ګګیانی چې د دغه مظاهرې په تنظیمولو کې برخه لرله د مظاهرې د هدف او مقصد په اړه وویل:
پنجاب چې کوم د ظلم راغشت سره خاص کر د کوریډور خلاف چې کوم کوریډور چې کوم د غزان طرف ته کړی دی، کوریډور صرف او صرف د یو لارې نوم نه دی بلکې چې کوم فیسیلیټیز په دې ورکړي کیږي په کار ده چې هغه فیسیلیټیز چې کوم دي هغه د یو مغه روټ ته واپس ورکړي شي چې کوم روټ باندې منظور کړی شي او کله دا اګریمنټ ساین کړي د چین سره کوم ټریډ زونز دی او دا رنګ فری ټریډ زون چې کوم دي په کار ده چې هغه په دوباره مغه رنګ بحال کړی شي.
د مظاهره یو بل کډونوال اکبر سیال بیا وایي چې د پاکستان او چین حکومتونه د زړې نقشې بدلولو پر پریکړې بیا کتنه وکړي.
دا پښتانه غواړي چې د کاشغر نه تر گوادره پورې دی دغه موټر وی، دغه های وی، دغه ریل وی ټریک دا دی د پښتونخوا په خوره کې تیر شي. یو ځل مخکې هم دغه یو منصوبه جوړه شوې وه، بیا نو د پنجاب حکومت هغه بدل کړه. نو دا مظاهره دا خلک د هغه پنجاب د هغه فیصلې په ضد او په مخالفت کې راټول شوي دي او د هغه مت کی دغه غندنه کی زکه چې کدا سی ونشي نو دا به د پښتنو ماشي او اقتصادي قتل وي، دا به بیروزګاری نور هم زیاته کی، دا به غربت او جهالت له نور هم ودوري.
په دغه مظاهره کې د خیبر پښتونخوا ګڼ شمېر خزینه مدني فعالانو هم برخه اخیستې وه. د دغه ایالت یو مدني فعال سنا اجاز وایي چې که چیرې پنجاب پښتنو، سندیانو او نورو ته خپل حقوق ورنکړي نو دا به د دې هیواد د ماتېدو لامل شي.
زما دا خیال دی که څو پورې پنجاب پښتنو لا سندیانو لا یا نور چې کوم قانونه دي هغې له دغې حق نه ورکوي نو دا لګیا دي هغې بیلې د ځان نه، او چې هغې د ځان نه بیلې نو یو قسم له پاکستان د ماتېدو کوشش دی. څنګه چې په دې طریقو دي ځان نه یو غټه حصه بیله کړې ده په 71 کې، یو ځل بیا دي ځان نه که خلک بیلول غواړي. نو زما دا خیال دی چې په کار دی پنجاب ته چې اوس په سوچ سمج فیصله وکړي. دا خبره صرف د پنجاب نه، دا خبره د ټول قام ده. او کو پاکستان دی پنجاب ته وایي نو بیا خو ټیک ده، خو کو پاکستان دی ټول قامونه ته وایي او ټول قامونه پکې ګڼ شمېر سره تعداد سړي غني چې دې کې دننه دي بیا په کار چې ټول لاغي حق ورکړي. دا کوریډور اومني ډېر اوښو چې مونږ اوزه پولیس شو، ډېر اوښو مونږ باندې جنگونه وشو، مونږ باندې زمونږ خلاف مونږ وجنګول شو. نور نه نور نه
په پاکستان کې د هیواد د ملت پال غوندونو او مدني فعالانو لخوا د احتجاجي مظاهره ترغی ورسته زیات شوه، چې د چین ولس مشر دروان میلادي کال د اپریل په 6 نیټه پاکستان ته خپل سفر په ترڅ کې د شپږ سلخ میلیارد ډالر په لګښت د کاشغر گوادر اقتصادي لارې په ګډون د یو شمېر نور اقتصادي پروژو تړون لاسلیک کړ، خو تر دې دمله دغه غزیدونکو اقتصادي دهلیز لورې په ښکاره نه دی ټاکل شوی.
تاسو زمون غاګل آزادی راډیو او دوستانو، تازه رپورټونه وی چین څو شیبه مخکې د دارالامان پر سرک باندې لوی څارنوالۍ ته نږدې چاودنه شوې ده. د کابل د امنیت قومندانۍ د جنایي جرمونو اداره دا چاودنه تاییدوي، او خو په دې اړه چې دا چاودنه آیا ځان وژونکې حمله ده او یا بمی چاودنه، تر اوسه څه نه دي ویل شوي، نه هم د تلفاتو او د غراس د چاودنې د هدف په اړه معلومات ترلاسه شوي دي. موږ هڅه کوو چې په روانه او راتلونکو خپرونو کې د کابل د نننۍ پیښې په اړه در سره وروستي او دقیق معلومات شریک کړو. خو اوس هم پام وکړئ د مهمو خبرونو لنډیز ته. د کابل د امنیت قومندانۍ د جنایي جرمونو اداره وایي چې د دارالامان پر سرک باندې لوی څارنوالۍ ته نږدې څو شیبه مخکې چاودنه شوې ده، چې تر اوسه پورې په اړه زیات جزئیات نه دي خبر شوی. افغان چارواکي وایي د پاکستان د صدراعظم نواز شریف خبرې چې وایي افغان او پاکستاني ځواکونه به په هماهنګۍ د پولې په دواړه غاړو کې د سخت دریځو پر ضد عملیات کوي، په دې معنی نه دي چې دواړه هیوادونه به د یو بل په خاوره کې پوځي فعالیت کوي. د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی په هلمند کې د املاکی کارونو د بندیدو امر کړی دی. د هلمند امنی قومندان ویلي چې ولسمشر ورته امر کړی چې ټول هغه املاکی کارونه بند شي چې اوس دوام لري. په پروان ولایت کې خلک شکایت کوي چې دغلته د غلاو پیښې زیات شوې دي. د پروان امنیتي چارواکي وایي چې په دې پیښو کې اکثره د نشې موادو معتادین لاس لري. د ملګرو ملتونو د امنیت شورا د دې سازمان پر عمومي منشي بان کی مون غږ وکړ چې په یمن کې د سولې د خبرو لپاره اقدام وکړي. امنیت شورا د غرض د یمن د شخړې له ټولو خوا غوښتي چې اعلان شوي 15 ورځنی بشري اوربان ته ژمن پاتې شي. د ایران د اټومي پروګرام په اړه مذاکره کوونکي هیله مند دي چې په دې اړه به د نړۍ له سترو قدرتونو سره د جون دیرشمې مخکې یو موافقه ترلاسه شي. او د امریکا د بهرنیو چارو وزیر وایي روسیې ته د خپل لومړي سفر پر مهال د دې هیواد له ولسمشر او بهرنیو چارو له وزیر سره د اوکراین، سوریا او ایران په اړه په صراحت خبرې کړې دي. تاسو زموږ غږ له ازادي راډیو او یو سر بیا درته د کابل د نن ورځې د امنیتي پیښې یادونه کوو. د کابل په دارالامان سرک باندې د افغانستان لوی څارنوالۍ ته نږدې چاودنه شوې ده. د کابل د امنیت قومندانۍ د جنایي ادارې د جنایي جرمونو اداره دا چاودنه تاییدوي، خو تر اوسه دا معلومات نشته چې آیا دا ځان وژونکې چاودنه ده او یا هم بمی چاودنه، او آیا تلفات لري او هدف یې څه و. په دې اړه په روانه خپرونه کې او راتلونکي خپرونه کې د ازادي راډیو خبریالان هڅه کوي چې له تاسو سره وروستي او دقیق معلومات شریک کړي. په افغانستان کې د نشه یي موادو د استعمال په اړه وروستۍ سروې ښیي چې د کلیو او لرې پرتو سیمو 14 په سلو کې اوسیدونکي په مخدره موادو روږدي دي. د مخدره موادو سره د مبارزې په نړیوالو امور کې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت مرستیال د افغان چارواکو سره یو ځای د سه شنبې په ورځ د دې سروې ارقام خپره کړ چې په مسلسله توګه بېساري ډېروالی ښیي. د افغانستان د مخدره موادو پر وړاندې د مبارزې وزارت د سروې نتایج د اندېښنې وړ ګڼي، وایي چې د افغان حکومت له ټولو هڅو سره سره په هیواد کې د نشه یي موادو استعمال ډېر شوی دی. یوسف خان زدران پر رپورټ لري.
په افغانستان کې په زیات اندازه د مخدره موادو کښت، نشه یي توکو ته اسانه لاسرسی، ناامني، بیکاري، بېوزلي او ناپوهي د نشه یي توکو د استعمال ارقام هم لوړ کړي دي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د مخدره موادو په وړاندې د مبارزې نړیواله اداره وایي د 2014 کال د پای وروستۍ سروې ښیي چې د افغانستان په لرې پرتو او کلیوالو سیمو کې 14% خلک نشه یي توکي استعمالوي. د یادې ادارې مرستیال ویلیام براون فیلډ د سه شنبې په ورځ د افغانستان د عامې روغتیا او مخدره موادو په وړاندې د مبارزې وزارتونو له چارواکو سره یو ځای خبري غونډې ته د دې سروې نتیجې اعلان کړې. ښاغلی براون فیلډ وایي په افغانستان کې د نشه یي توکو استعمال په نړۍ کې تر ټولو لوړ رقم دی چې د مخنیوي لپاره باید په نړیواله کچه هڅې وشي.
وړاندې شوی اندازه ارقام ښیي چې نشه یي توکي یوازې د افغانستان ستونزه نه ده، دا د افغانستان او د ټولو نړیوالو ستونزه ده. دا د امریکا او د ملګرو ملتونو په چوکاټ کې د 195 هیوادونو لپاره ستونزه ده، باید دې ته په کم نظر ونه کتل سي. دا ستونزه لویه ده او ټولنیز
ګواښ دی.
نوموړی وایي دا سروې د هیواد په څلورویشتو ولایتونو کې شوي او د هغې سروې دامه ده چې په 2012 کال کې یې په ښارونو کې کړې وه. امریکایي چارواکي وایي په کلیوالو سیمو کې د مخدره موادو د استعمال کچه د ښاري سیمو په پرتله درې برابره زیاته ده چې دوی یې اندېښمن کړي دي. له دې سره د افغانستان د مخدره موادو په وړاندې د مبارزې وزیره سلامت عظیمي وایي په هیواد کې د 3 میلیونو کسانو په نشه یي توکو د روږدېدو په اړه خپره شوي ارقام تاییدوي او له نړیوالې ټولنې غواړي چې باید د کمښت لپاره یې له افغانستان سره مرستې ډېرې کړي.
دا ټول د دې ښکارندوی کوي چې د موجوده هڅو سره سره دا هیواد تر ټولو ډېرو نورو مرستو ته اړتیا لري چې دا اندازه کمه او کنټرول شي.
میرمن عظیمي وایي د نشه یي توکو د لمنځه وړلو او د هغې د استعمال د زیانونو په اړه له سکتوري وزارتونو سره په یوې ملي پالیسۍ کار کوي چې ښایي د نشه یي توکو د استعمال له کمېدو سره مرسته وکړي. په افغانستان کې د نشه یي توکو د استعمال کچه داسې وخت له 3 میلیونو کسانو اوړي چې په 2015 میلادي کال کې دا اندازه 9 لکه او په 2013 میلادي کال کې شاوخوا 1.5 میلیون روږد کسانو ته رسیده. په همدې حال کې د افغانستان د عامې روغتیا وزارت چارواکي بیا وایي دا سروې چې په بېساري توګه د نشه یي توکو د استعمال څرګندونه کوي دوی دې ته مجبوروي څو د کنټرول لپاره خاصه پالیسي جوړه او عملي کړي. د عامې روغتیا وزیر فیروز الدین فیروز په دې خبري غونډه کې وویل په 130 ولایتونو کې د معتادینو د درملنې مرکزونه لري خو په وینا یې اوس ضرورت دی چې دا اندازه لوړه او عامه پوهاوی ډېر کړي.
په اوسنی وخت کې نشه یي توکو ته علاقمندي زیاته شوې. د عامې روغتیا وزارت د زړه کومې غواړي چې د نشه یي توکو د اړتیا کمولو پروګرامونه او د معتادینو درملنې ته د خپلو کارونو په لومړیتوب کې ځای ورکړي او د معتادینو د درملنې په برخه کې د مالی او تخنیکی مرستو په تقویت کې له ایس راز کوشش او مرستو څخه ډډه ونه کړي.
د افغانستان نوی حکومت ژمنه کړې چې د نشه یي توکو د کنټرول لپاره یو 4 کلن پلان جوړوي تر څو له مخې نه یوازې د مصرف کوونکو شمېره کمه شي بلکې د هغې د قاچاق مخنیوی هم وشي. کارپوهان پر افغان حکومت او په ځانګړې توګه په نړیوالې ټولنې انتقاد کوي چې په افغانستان کې له مخدره موادو سره د مبارزې لپاره د نږدې 8 میلیارده ډالرو له مصرف سره سره دا پدیده له منځه یو نه وړه. دوی وایي که په افغانستان کې د نشه یي توکو له کښت سره جدي مبارزه ونه شي نو د روږدو کسانو شمېره به له دې هم واوړي او هیواد به له یوه لوی بشري ناورین سره مخامخ شي.
از کابل تا زابل،
له هرات نه تر بدخشان،
از هفت شام تا هفت صبح،
طول شب او سحر،
از رادیو آشنا صدای امریکا،
در امریکا غد آشنا را جونه.
وړاندې په خبرونه کې ازادي او اوریدونکو ونیس پروګرام هم اوریدل شي. سپینې ماڼۍ هغه مقاله بې اساسه وبلله چې وایي د امریکا متحده ایالاتو د القاعده شبکې د پخواني مشر اسامه بن لادن د وژل کېدو په اړه ناسم معلومات خپاره کړي دي. په لندن کې یو خبریال سیمور هرش په خپل یو تحقیقي رپورټ کې هغه ادعاوې څېړلې دي چې وایي بن لادن د پاکستان له استخباراتي ادارو سره بندي وو او دا چې پاکستاني چارواکي د امریکا له برید څخه هم خبرو. د رپورټ جزئیات له فریبا ظاهر اورو.
امریکایي چارواکي وایي یوازې سپینه ماڼۍ نه ده چې د بن لادن په اړه دغه نوې مقاله بې اساس او پر ناسمو معلوماتو جوړه بولي، بلکې د سپینه ماڼۍ د ویان جوش ارنست په خبره د امریکا د استخباراتي سازمان په خواني مرستیال مشر مایک مورل ویلي چې د دې مقالې هر جمله غلطه ده. امریکا ویلي چې د پاکستان له خبرتیا پرته یې په یوازې سر د پاکستان په ابتاباد کې د القاعده شبکې پر پخواني مشر اسامه بن لادن عملیات کړي او وژلی دی او دا هغه څه دي چې د امریکا او پاکستان ترمنځ اړیکې خړپړې کړي. تحقیقي خبریال سیمر هرش لیکي شاید د سپینې ماڼۍ لخوا دغه معلومات لویس کارل لیکلی وي چې پکې راغلی دی چې د امریکا خاصو کمانډو ځواکونو په پاکستان کې د القاعده د مشر پټنځای موندلی دی او هغه هلته ووژه. د سپینې ماڼۍ د ملي امنیت شورا ویان نید پرایس په یوه اعلامیه کې وایي دغه عملیات د امریکا و چې د اوباما په غوښتنه تر هغه مهاله له پاکستانیانو پټ وساتل سوه تر څو چې ختمېدل. هرش بیا د پاکستان د استخباراتي ادارې د یوه متقاعد چارواکي له قوله دا مقاله لیکلې چې د هغه په وینا امریکایي سرچینو هم تایید کړې ده. په دې مقاله کې راغلي چې د پاکستان د پوځ لوړ پوړي افسران او استخباراتي اداره له وړاندې د دغو عملیاتو څخه خبر وه. مقاله زیاتوي امریکا ورله مخه د پاکستان د استخباراتو د یو بل پخوانی لوړ پوړي چارواکي څخه د بن لادن د پټنځای په اړه معلومات اخیستي وه. هر شوي دغه پاکستانی چارواکي دا معلومات د 25 میلیونه ډالرو په بدل کې پر امریکا وپلورل او خپل واشنگټن ته ولاړ. د هرش د راپور له مخې لوړ پوړو پاکستانی چارواکو ډاډ ورکړی و چې له افغانستان څخه د پاکستان سرحدونو ته د امریکایي ځانګړو ځواکونو د دوو هلیکوپترو په تیرېدو سره به هیڅ ستونزه نه رامنځته کیږي. د پاکستان د استخباراتي ادارې مشرتابه ته د یو نږدې کس له قبله ویل سوي چې وایي دغه کار باید سوی وای، نه یوازې د شخصي ګټې لپاره بلکې شاید د نه کېدو په صورت کې پاکستان ته د امریکا د مرستو پروګرام بند سوی وای. دغه چارواکي زیاته کړې ده معامله داسې وه چې د اسامه د وژل کېدو په بدل کې نه یوازې دا چې پر پاکستان باندې د امریکا مرستې نه بندېدې، بلکې د استخباراتي سازمان مشر احمد شجاع پاشا ته ویل سوي وه چې دې سازمان ته به نورې امریکایي مرستې هم ورکړل سي. په راپور کې راغلي چې بن لادن له 2006 کال راهیسې د اسلام آباد په ابټآباد کې د پاکستان په بند کې وو. یوې سرچینې ویلي چې په 2001 کال کې د بن لادن روغتیایي وضعیت دومره خراب و چې نور یې خپل ارزښت له لاسه ورکاوه. اسد دورانی په 1990 کلونو کې د پاکستان د استخباراتي ادارې یو پخوانی مشر وو. هغه په خپلې ومرکه کې ویلي و چې دا احتمال شته چې د پاکستان استخبارات تر عملیاتو د مخه د بن لادن د ځای پاړه خبر وو. نوموړي الجزیرې ته په امریکا کې دا هم ویلي که تاسو د بن لادن په څیر یو کس تر سره ولري نو همداسې په اسانۍ سره یې امریکا ته نه تسلیموي. د اوسامه بن لادن د وژلو عملیات د 2011 کال په می میاشت کې د پاکستان په ابټآباد ښار کې وسوه چې د امریکایي سرچینو په خبره پاکستانی مشران ترې خبر نه و. پاکستان هم دا خبره نه مني چې دوی د امریکا د عملیاتو او د اوسامه د ځای په اړه معلومات ترلودل.
آزادي او اوریدونکي جوړونکې فریبا ظاهر
د ازادي اوریدونکو د خبرونې مینوالو السلام علیکم. دا اونۍ مو بیا هم ستاسو دوستانو پیغامونه اخیستې دي چې یو شمېر اوریدونکو د فساد څخه شکایتونه کړي دي. ځینو دوستانو ویلي چې په سیمو کې بیلابیل مخابراتي شبکې سم کار نه کوي او له مسؤلینو څخه غواړي چې دغه ستونزه ورته هواره کړي. د نامنیو تعلیم له پاکستان څخه د راستانه سوي کډوالو ستونزې، د کلینیکونو نشتوالی او نور بیلابیل شکایتونه موږ ته رسیدلي دي چې په دې خبرونه کې به یې درته خبر کړو. نور منځندوم دغه خبرونه د یو اوریدونکو په ژغ پیلوي چې وایي د زابل ولایت په شاجوی ولسوالۍ کې د کاریزونو اوبه کال تر بل کمی سوي دي. دلیل یې څه دی؟ له د بای وورو
وروسته له سلامه زه د ازادي راډیو له خبرونکو څخه دا هیله لرم چې د زابل ولایت شاجوی ولسوالۍ کې غیر قانوني برمی او چایاوي کې زیات شوي اوبه د شمسیانو په ذریعه راباسي، هغه بېدون له کومه ضرورته اوبه روانې دي. دا معدن دي د ټولو خلکو مشترک مال ده. فایده کې دا د دې ولایت او د ولسوالۍ د خلکو په ډېر غټ ځان تمامېږي. وسلام.
السلام علیکم. زه نیاز محمد د ننګرهار ولایت د چپرهار ولسوالۍ د سپین جومات نه خبرې کوم. زه ورور زموږ په کریا کې نه کلینیک شته او نه مکتب شته او موږ
نظر ورکی او برابر کی مجھ خوشحال
پہلے. السلام علیکم. زدہ روزگان اور گزار دولسوالی سے خبر کروں. موسم ولسوالی کی چلی دا افغان لیسوم درے افغانی خوری اپر طول افغانستان کی نیم افغانی مصرف لری موسم ولسوالی کی درے افغانی مصرف موسم دلور مقامات سے خداہی لکوی چیز موسم ولسوالی کی باید دا افغان لیسوم خدا پالکی او درے نیم افغانی پروی کا مصرف لری. و سلام.
سلام علیکم. روز نمانم جمعان دا کوچی ما دا د کلا د جلدک د ولسوالۍ پوسټ د مو خزو باندې ټکان کې وي. خزو ته کنځاوي کوي. دا مالونه او بوته نه پرېږدي. د خدای روح د پرم ورته نیسو. دا چارواکو ته چې دا پښتو ده، دا اسلام ده، دا غیرت ده، دا اوغان ده، دا اوس څه شی دی؟ دلته راوسی دي غلاوي کې، خزو ته بدې خبرې کې، خلک وي د خدای روح ومه ویله دغه رقم خلاص شي.
آزاد رادو تسلام.
بال د سلام مصطفی ام د کندوز د امام صاحب نتا سره په تماس کې شم. دولت نه دا خواهش لرم چې دا وانونه چې په مونږ باندې نه راوړئ. د دواړو خوا نه مونږ مړه شو، هم د دولت د خوا نه وانونه راځي مونږ په کورو لګېږي، او هم د طالبانو د خوا نه مونږ خراب شوي او ډېر مړي مور کړي دي. او دولت دې زمونږ ته نوره توجه وکړي، د غټې سلاف دې په مونږ باندې نه استعمالوي. السلام علیکم.
سلام پر تاسو استاذ پر قدر منو همکارانو باندې عبدالقادر تکین د کندهار خبرې در سره کوي. زموږ هغه تجاران چې د هیواد څخه بهر خپل پانګونه اچوي او د هیواد څخه بهر په نورو هیوادونو کې خپل تجارت د پاره کار کوي او پانګونې په نورو هیوادونو کې، زما په نظر که دغه تجاران د افغانستان اوسني حالت ته وګوري، د افغانستان د خلکو حالت ته وګوري، دې مظلوم ولس حالت ته وګوري، نو دوی دې راسي په خپل هیواد کې دې دلته پانګونه وکړي، فابریکې دې رامنځته کړي. وګورئ نن زموږ تاسو په هیواد کې زیاتره ځوانان بېکاره دي. ځینې ځوانان د بېکارۍ له امله په مخدره توکو باندې لاس پورې کوي، چې دغه اساسي خبره ده. او مکلف دلته زموږ تجاران دي، مکلف زموږ دولت دی. دولت خو دې تاسو وګورئ تر هغې اندازې پورې پاتې راغلی چې بېکاره ځوانان تر اوسه پورې کار نه شي پیدا کولی. نو په کار ده چې زموږ هغه تجاران چې اوس په خارجي ممالک کې خپله پانګونه کوي خپل هېواد ته دې راشي، دغه حالت ته دې لږ وګوري، دې حالت ته په کتو سره خپل کارونه پیل کړي. ډېره مننه، تشکر.
بله السلام علیکم، زه خیر محمد اچک زید اورزګان ولایت گزاب ولسوالۍ څخه خبرې کوم. زه دا وایم چې په افغانستان کې هېڅکله سوله نصرت لري چې خارجیان زموږ د ملک ونوځي. مننه، خدای پامه.
هلو السلام علیکم، نظر خبرې کوم. نه مونږ اتلس کاله کېږي چې پاکستان راغلي وو، هر څه اسنادونه هر څه بینک پیسې جمع کړي دي، او مونږ د چدل د ټولو زمکې چې سړکونه چې د ماجرونو ریس خرڅ کړي، او بل ته ورک د مونږ لس کال انتظار وکړو، مونږ ته اوس خپل حق نسپارل کیږي. او مونږ د نوي وزیر د کډوالو نه غواړو چې زمونږ غم زر ته زر وکړي، او د جهال آباد ماجرونو سره ریش او نږدې نه وګوري چې د دې خلکو څال دی، او په کمه معیارونو باندې دا ښارګوډي ورکول کیږي، او په کمه معیارونو کار شروع دی. زمونږ د نوي وزیر نه ډېره چې خواهش همدغه ده چې یو ځل د جهال آباد ته چې دی وګوره او نظارت کې وکړي، او د دې خلکو سره دې مصیبه وکړي او دې ګوري. زمونږ لس کاله وشو چې راغلي بانکونو هر څه کوم پیسې جمع کړي، او مونږ ته مصیق خلک او مونږ د ځینه نه راغی. وسلام.
السلام علیکم، زه د اورزګان ولایت اگزام ولسوالۍ ناصری خبرې کوم. زه د صحت امنیت رئیس صاحب دا خواهش کوم چې زموږ ولسوالۍ ته و شفاخانې ته دوا راځي، او د شفاخانې چې دا ډاکتران چې دي، د زموږ شفاخانې ډاکتران دا دوا راوړي په درملتونو کې خرڅوي. موږ د صحت امنیت رئیس صاحب دا خواهش کوو چې موږ نور ډاکتران راولي، او یا دغه کار سمانه کې. مننه، خدای په امان.
سلام علیکم، زه د کابل اوسیدونکی یو ټیکسی ډرایور یم. موږ د دې ترافیکو د لاسه په آزاد کې چې د سیاحو ورځې زما موټر معمولي دی، او بل موټر سره ولګېد. نو داسې فکر وکړه چې دی 400 یا 500 روپۍ خبره وه، او دا مسله ځای په ځای حلېدله. د ورور وګوره موږ نه پلیټ پکې واخیستو چې بیا ته سبا ته راشه، او بیا سبا دې دپاره غواړي چې ورور وګوره دی نه روپۍ وشکوي. مونږ شبانی نه ایله ده چې د دې ترافیکو غم وخوري چې ډېر دېنه په آزاد کړي.
سلامونه د ازادي راډیو ویونکو کارکوونکو ټولو ته سلامونه وړاندې کوم. سلام حیدر د پکتیکا ولایت د خوشامند ولسوالۍ د مخابراتو وزارت د ماده غوښتنه ده چې زموږ په ولسوالۍ کې هیڅ هنتن کار نه کوي، لکه څنګه د دغه مامرخیلو ولسوالۍ نه د ډیلي ولسوالۍ انتن نسته، ټلیفون کار نه کوي. نو زه خواهش لرم، ارزو لرم چې انشاءالله موږ ته دغه انتن جک سي فعال شي او موږ ته کار راکړي. وسلام، با احترام.
السلام علیکم، موږ د اشرف غنی ولسمشر څخه دا هیله ده چې د مشته باید د کار زمینه برابره کړي. موږ چې د ټلیفون سر په بایه یعنی د سر په بایه موږ د ته را ورکړو، باید دوی هغه موږ ته خواهشه چې د کړي هغه باید مشته راکړي، یعنی د مشته داسې تاسو څنګه راغلئ چې معنا موږ تاسو ته کار کوو، موږ رایه ورکړه، او کله چې موږ ته رایه ورکړه اوس کاروبار نشته، موږ بېکاره دي. نو هېڅ شی شی موږ تاسو ښه دا هیله ده چې دی موږ ته کاروبار برابر کړي، او ښه زمینه موږ ته برابره کړي. وسلام.
السلام علیکم. زه عبدالرحیم د کندهار ولایت د برایې د سیمې څخه خبرې تاسو سره کوم. زه په کندهار کې ولا وروره خواري بیخي نه سرته خواري سخت دي بیخي هېڅ اقتصاد پر مخ خراب شوی دی وروره ولاکه لس اوانۍ د ورځې پیدا کېږي دا جنګ و جدل دغه بېکاري څه تېر شوي دي. نو که تاسو هیله وکړئ هغه زموږ دغه د مشرانو ورورسوي چې کارخانه او فابریکه یې شوي دلته په کندهار کې فعاله کې بیخي اقتصاد پر مخ خراب شوی دی وروره. کغلی هم د دا بېکاري څه پیدا کېږي، جنګ هم د بېکاري څه پیدا کېږي. بس دغه نه وکړئ زموږ دغه د هغه مشرانو پر ورورسوي چې یو کوشش وکړي او فابریکه او کارخانه دلته موږ ته جوړه کړي چې پر خواري شو وروره. وسلام.
وعلیکم السلام. محترم ورور ستاسو پیغام مو دغه خبر کړ که تاسو د ازادي رادیو خبرونه اوریدلې وینو ازادي رادیو پر دې موضوع یعنی د کاري فرصتونو پر مست کولو او د بیکاری ستونزو د عواقب په اړه لبیلابل چارواکو سره وړاندې هم خبرې کړې او راپورونه مخبره کړې دي. البته دا ستونزه واقعا د افغانستان په بیلابل سیمو کې سته او چارواکي هم مني، خو موږ به هڅه وکړو چې بیا هم ستاسو او د نورو دوستانو شکایتونه او مشکلات مسؤلینو ته ورسوو په دې هیله چې دغه ستونزه ژر تر ژره هوار سي. د نورو دوستانو پیغامونو ته به هم ورسو.
بله السلام علیکم. زه فرید احمد گزابی د اورزګان ولایت د گزاب ولسوالۍ څخه خبرې کوم. زموږ په ولسوالۍ کې د افغان لیسې مخابره دا پر د دې کادر افغاني مصرف لري. موږ د افغان لیسې د مخابرات شرکت رئیسان سره دغه هیله کوو چې زموږ په ولسوالۍ کې باید دغه مشکل حل کړي. وسلام. مننه. خدای پامان.
زه یو تن زده کوونکی د ګرمشیر څخه اړیکه نیولې ده. د اشرف غنی څخه هیله لرم چې د ګرمسیل مکتبو ته زیاته پاملرنه وشي، ځکه چې زده کوونکي سته او استادان کمبود لري.
سلام علیکم. د میدان وردګو نه مې زنګ وهلی ده صاحب، راجې د دغه معلمینو باندې خبرې کوو. رئیس جمهوران دواړو وعدې ورکړې چې د معلم معاش به جګېږي. د معلم معاش ریټ نه دی سوی اته ده، زه مې معقول هم د معلم ګرځولی. هغه د معلمانو ډېره وضع خرابه ده، له ډېرو مشکلاتو سره لاس ګرېوان دي. که دا د معلمانو معاشونه له خیره سره جګ سي ډېره به ښه وي، او معلمان به مفتي سي، شاګردانو ته په ډېر ښه شکل سره درس ورکړي. مننه کوم.
السلام علیکم. زه خپل سلامونه د رادیو ازادي ته وړاندې کوم. د شیندان درسوري کوم. د شیندان په ولسوالۍ کې مکتبونه د اطراف مکتبونه ټول مسجد کړي دي. د معارف دخوا هغه رسمي معلمان نه ورسې کړی، د دې معلمانو معاشونه یې نه ورکړي ورکړي، او دغه او قرارداد نه نه ځکه امید ده چې دا موږ زه غواړم ټول مقامات ته ورسې. ساس خدیر ایمان نن
په رحمان مد زارن ولایت نه خبر تا موس مد سنی ولای دی جو متر وانه مغره د شونې کی متر دی اوسل پینځه لاسته نه بوري شرته تر اوسه د پیسې خلې دی نمبر تر اوسه دی روته د کندور د پټن پینځه سه ول فوی خلې او د ویش تر اوسه د پیسې خلې دا نه شو چې د خاله کې وره د تر اوسه ګون کاوی کو بور مور نشته دی وګړه تل وستا دور چالي مو ویل اوري درې درې میاشتې کې هیوا روپې د خدای لري نه چې وی خور.
سلام علیکم. زنیاز محمد خبر کوم. تاسو نو سره د راځم نه حال څه پورا حواله د چا ده او رسول صالح څه دې ماده کلی څه مونږ کلی کوم مکتب نه څه چې نه څه دا شوال څه خدای لري چې مو څه مکتب او کې نه یو کې او غیر اړتیا ورته د مریضانو سرکان هم لري. سرکان هم خم دي او لارې به څه وګړه ده او څه څه ګر به ته ځاغه وړي مریض رو بس هغه مري یا مړ کېږي. او دا دغه نه د سوشل نه غټه دغه ده چې موږ ته انک جوړ شي. السلام علیکم.
سلام علیکم. زما سوال دغه دی چې دغه کوم سامانونه چې د دې په کندهار کې دي په افریقا کې تولیدي هغوی نسبت و هغه ته ډېر ګران چې د خارجي څخه راځي چې موږ دوی ته وایي چې دا ولې ګران دي. دوی په جواب کې موږ ته وایي مطلب په دې کې دا نوست خام واد باندې ډېر مسله کې او باس مون ګران دي او کارګر مون ګران دي ځای نه لرو. نو زما سوال دا دی چې مثلا د خارجي شان چې دې په ځای باندې باید ډېر مسله ته لګي چې نسبت نو ترګه دا ګران ته مان سي او خلک ته وځو او خپل داخلي تولیدات ته. السلام علیکم.
الو السلام علیکم. د خروار نه درېګم د خاورې کلی و چې دن کې ما د ما دا پیغام د اشرف غنی ته چې باید د خاورې کلی کې او کلینیک نشته باید کلینیک منظور شي. هغه چې خاله مریضان په خرو باندې وړي هغه ټول مرسلو. وسلام.
ازادي راځو ته دا پیغام څه زما چې دا غزما پیغام به اسمان نشروي په دې خاطر باندې چې په افغانستان کې دومره بندیان تر اوسه پورې په هیڅ قانون په هیڅ بچی کې نه دی راغلی، لکه د دې اشرف غنی او د دې کرزي په بچی کې چې راغلی دی. او دغه دی وګړي د افغانستان ولسمشر اشرف غنی ته دغه پیغام پرېږدمه چې د خدای پر لیاس، د قرآن پر لیاس باندې ته د دې الله زره مخلوق چې تا د مواد مخدیرو پر جرم باندې نیولې، ته د دې کورو ته خو وګوره چې د دې ژوند به څنګه شي د افغانستان په ژوند کې. دغه دې واس وکړه، دغه دې قدرت وکړه، ته چې ولاړې امریکا ته موږ تاته کتلې چې ته به څه پیغام راغلې، ته ولاړې د سولې خبرې دې په ډالرو خرڅې کړې، راغلې راته کښېناستې پر تلویزیون ښکاره شوې او کور و بچیانو ته بس خدای پاک دې دغه بچي راولي، خدای دې سوله راولي، خدای دې دا بندیان په خیر آزاد کړي. ته ورته په پولي چرخي کښې څه توره شپه ده، یوه شفاخانه نه لري، ټوله مریضان پراته دي چې د شفا سړی یې نهسته چې پوښتنه یې وکړي څونه والا که خلک نه نه باسي. دغه زما پیغام زه یو محتري د یو بندي مور یم، اتمان دې نه شروئ، خدای دې وروره ته وساتي او مخ ته مشه. دغه زما پیغام نه شر کوي چې زما د زړه یو درد دی، د یو بندي مور یم.
مورکۍ، دغه دی ستاسو د زړه درد او ګیله مو خپره کړه. هیله ده چې مسؤلینو اورېدلې وي او نه یوازې ستاسو بلکې د ټولو دوستانو ستونزې حل سي. البته د یادولو وړ ده چې دغه خپرونه د ازادي راډیو نظر نه څرګندوي بلکې ستاسو دوستانو د ټلیفوني پیغامونو پر اساس جوړه سوې ده. د خپرونې په پای کې د ټلیفون شمیرې اعلانوو، درسره ویلې کئ او که په خپلو شاوخوا سیمو کې ستونزې لرئ نو زموږ سره یې شریکولی سئ. تر بیا مو پر خدای سپارم، الله مو مل سه.
د ټلیفوني پیغامونو د ثبتولو لپاره دغو ټلیفون شمیرو ته هر وخت له هر ځای څخه زنګ را ووهئ. په افغانستان کې د پیغام ثبتوونکي ماشین شمیره ده 0 او 2 3 4 1 6 او یوه نړیواله شمیره 0 0 4 2 0 2 2 1 1 2 4 1 1 5.
غر غرو د شور نه دی خبر وسرو لمبو د غر غرو د شور نه دی خبر دا څوک چې جنگ غړی د جنگل زور نه دی خبر وسرو لمبو د غر غرو لاد گدر گرو رکھی یادوی زما بچی لاد گدر گرو رکھی یادوی کوئی پگر لگی دلی اور دی خبر دا تھوک چی جنگ جنگل زور دی خبر سولم بو دغر غرو شور دی خبر سولم بو کور دوران نو فرمان لیونی زماد کور دوران نو فرمان لیونی خپل لرمان دورانی دلکی کورن دی خبر دا سوک چی جنگ جنگل زور ندی خبر دسترو لمبو دغر درود شور ندی خبر دسترو لمبو خلق دمرا د نفرت پا گنام گرم و دا خلق دمرا د نفرت پا گنام گرم و ایتا گنا نشتا سا بیرا رورن دی خبر